په دې خبرونه کې بول را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی، هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبره اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډاکټر صاحب که غږ مې اوري سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه ولیکي هلې، وخت مو په خیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مې شي وایم.
مننه، زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تحقیق هم کاران ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغۍ په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغۍ ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف سر رسوي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي، او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي، یا څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي، او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچېری په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو به د دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سدیه چې نه قطع کېږي د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شوي، نو عمل ته محدود پات کېږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي، لکه د وینې سرطان شو، او یا هم د سږو سرطان، او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان. چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې د بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول کچېرې موږ د میری سرطان وسو، کچېرې د میری یوه برخه یې مصاب شوې وي، نو دماغ برخه چې دی ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې دی دغه عضوي برخه سره انستومو یا تړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچېرې د سږو سرطان وي، نو سږو کې چې ډېر مشکلات را پیدا کوي، او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان، یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ د کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري، کېدای شي شپږ میاشتې، اوه میاشتې، اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نورو د حجرات لکه دماغ ته، همدارنګه تنفسي سیستم نورو برخو ته، سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوی سرطان، نو بیا د وینې سرطان دی، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې د دې کې د وینې ټول حجرات چې د مجموعي تعداد د ډېرې کمیږي، د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پانسایټوپینیا ویل کېږي. یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي، او بغا کچ په یختوي هغه ته خونریزي پیدا کیږي، او په بدن کې شنش نکاکی پیدا کیږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې دی چې دغه نارو شپږ میاشتې، اوه میاشتې، حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بل خاصه دی چې دی نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې وګوت کې، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. هغه تعویز کیږي، خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي، او نتیجه یې ډیره کموي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه، لکه د پوستکي سرطان، هم موجود دی. کچیر یو انسان تا د پوستکی سرطان وشي یا د پوستکی چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي، که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي، نو په هماغه وخت کې چې د هماغې برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کېږي، قطع کېږي، او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ، او که چیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ، کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمېرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکنې رخصوي و، اما خبرې نشوي کولی. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. بیا هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلا زرته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم زه؟
علیکم
سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه دا انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
عمر دی څومره دی؟ عمر
بله، د تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر می تقریبا
ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب، په ډېر بخښنه سره یو دوه اړیکې برا واخلو، بعد هغې نه به جوابونه تراشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. د راډیو غږ ټیټ کړئ او کولی سئ چې خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم خورکی، تاسو ته ستاسو ټول همکارانو ته درخواست کوم سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونی ته مهرباني. څوک لکم زه؟
مننه، لوګر ولایت نه تماس نیولی. ډاکټر صاحب نن یې پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مېرمن ده، هغه بیا دواړه طرفه خرګونه چې وروسته تقریبا د هو کال وسول دغه چې نوی ماشوم چې راځي دنیا ته، طرف ته څه شي دي؟ دواړه خواته خرګونه کېدلې غوندي، یعنې چې غدي غوندي لري. بیا کیور شفاخانې ته خدای ته لاړو، هلته هم د معایناتو دپاره خو معاینه یې ونه کړله، څه مشکل نشته. ډېر انسان دښنم سره ومالې ډاکټر صاحب مشوره راکړي.
بله
ډیر سره بخانې سره که تاسو دغه سوال ما ته تکرار کړئ، زه دقیق د دې آواز موانه اورېدو، که تاسو اورېدلې ما ته ووایئ.
بله ډاکټر صاحب، دغه سوال به زه بېرته تاسو ته تکرار کړم. ورور د تاسو نه ډیره زیاته مننه. را به شو لومړۍ پوښتنې ته، چې ورور مو ویل چې د ما پښې درد کوي، ملا مې درد کوي، او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنې ته لومړۍ
په ځواب کې به داسې ووایم چې ګران ورور، تماس نیولی و، عمر 45 کاله دی، کله کله هم د وزن زیاتوالی، کچیر د وزن زیاتوي، د وزن زیاتوالی په خپل د ملا په مخرو باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دي، په دې فشار راځي، او هغه اعصاب چې کله د فشار لاندې دا دردونه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي، کچیر د دې ورو کلسیم او ویټامین ډي، کلسیم او ویټامین ډي کم دي، او همدارنګه د ویټامین ډي 2 کمواله موجودیت کې، او د کلسیم کموالی په موجودیت کې، او همدارنګه د ویټامین ډي د کموالی په موجودیت کې، دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي، او د لاندې د خپوت بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویټامین بي 2 کمیږي، او په نهایت کې چې هغه عصبي ریشې چې کوم دي هغه تخریبيږي.
تخریبی دل پخپله د ویتامین بی 12 د کموالی د کبل کیږي نو دویم د ملا د درد علت دا شه دي او دریم علت دا چې پخپله په ملا کې ډسکونه دي ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډسک وایو دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شه دي چې یو نرم غونډه کې ساختمان دي کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي دا غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډسک بي ځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شی اوچتوي د هغې د وجې نه دوی ته ډسک پیدا کیږي چې د دې تداوي کې بیا د پخپله جرایي عملیات دي او ورسره هم چې دی د کمربند تړل دي خو د دې ورو په دغه کې توصیه کې به موږ دا وایو چې دی خپل ویټامین ډي او کلسیم اول معاینه کړي او دوهم د ملا اکسرې د واخلي او متخصص د اورتوپیدي د دې ورشي د هډوکو متخصصه تر څو وګوري چې د دې په ډسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ ته نه راغلي یعنی ډسک نه ډسک لوکیشن نه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نه ویش نشوي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ کې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځینې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راولي د ملا د درد او همدارنګه د لاندې د خو د بي هي سي او د مړو لکه داسې مریض احساس کوي چې خپې مړي دي او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپتې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي نو بیا په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کیږي
بله ډاکټر صاحب ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وای اوغوی کله چې ماشوم ته شوده ورکي وای غستون زنې خو وروسته د شوده ورکولونه وای دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وای کچې راهنمایي راته وکړي چې دغه به بله بله
په سیدی کې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مېندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت کې په بازو مېندې کې داسې وي چې شیدې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شیدې نه ورکوي هغه په دن د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچېری شیدې زیاتې او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شیدې وباسي دا یو مسله دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي خو شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې ته چې یو نوو مساج ورکول کیږي سره دې چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې دی کمواله راولي اما کچیر دې دواړو سره بیا هم ونه شو نو بیا په دیم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې سينو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي کیږي یعنی سیدیا چې په کوم کې غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي نو اول خو دا کارو کې چې سیدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سره میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سیویلاجی ډاکټر ته تر سو دې دې سیدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې به شي د شدود قناتونو کې چې دې شدود تل بل دغه غوټي منځ ته راځي اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیکل ډول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هغه قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي
بله ډاکټر صاحب مننه تاسو به هم پلان کې اوسئ بیا به هم اړیکو ته ورشو دوستانو تاسو هم کولای سره سره په اړیکه شئ د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0 ازادي راډیو د سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر ډیر زیات مننه خو لک ځای ته متغیر ورکړی غږ مراته سم نه راځي بلې سم شو مېرمنې څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې مېرمنې ورور کولې سي پوښتنه دې مطرح کړې ډاکټر صاحب نه
تو مریض لرو ته دایي مونډه را باندې کړه دا ډاکټر صاحب کوم را باندې وکی را ته وای
ها مې را باندې سوال مشه ده مشکل مشه ده
مریض مو مثلا کای وی دا غشه چې وخوري هغه بل څه کوي لږ لږ ووږي خوشکیږي او معنا دا ته به هم کیږي دا مریض لري
نه څه چې وخوري بل څه راګرځي
مانی
بله
تاسو کچیر ورور دی مخا گاوری ډاکټر صاحب پوښتنه دا وا کچیر کوم ډوډۍ
چې شي خوري بالکل پوی نشم
بله ډاکټر صاحب زه پوښتنه راخلم کچیر بله اورې دی مخا ګورور
او اورم
مایل کچیر تاسو مریض ډوډۍ وخوري بیرته راګرځوي کڅنګ بله بله اورې فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شو بلې اړیکه ته بوو شو سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر
استاد غنیم
مهرباني ازادي رادیو د تاسو اړیکه رخصوي د کولای سي چې خبري وکړي
مننه السلام
علیکم علیکم سلام مهرباني څوک لکم زایم
مننه دا هم د کندهار ولایت
نه لیکم مهرباني ورور د همراته وای چې سونځه صدا او کچیر کومه پوښتنه لری کولای شي چې خبري وکړي د ډاکټر صاحب سره
مننه د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې ما ګردومر یانجې په ژوند په دوی باندې په پرولاو په ځان باندې د نړۍ راشيږي چې ګرم چې کام ته نه چکی دا د نړۍ باندې راشيږي که دا په اړه معلومات راکړي
بله دغه سونځه تاسو ته په ژمی وړي کې را پیدا کیږي کنه یوازې په وړي کې
زه مې دوه دواره کې کله چې لاندې انګ یو غوندم
بله بله ډیر زیات مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې بلې اړیکه ته به هم ورشو ځکه چې مي واړې کوم البته وانه خې سعودي سره مخبري سمونه شوې سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خیر په خیر
ډیر زیات مننه څوک لکم زینا د رادیو غکم ټټکی
دا د موږ هغه په تمامه سیمه د تاسو سره مشوره ده دا د زنګنې سترګې خو دې د زنګنې سترګې نه دي
بله بله
دا د ما د زنګنې درد کی او دا د تاسو کوم مشوره راځي چې موږ د دې خو دې د زنګنې سترګې نه خو دې
سلام در ډیر زیات مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو په دې برخه کې تاسو سره خبرې ترې ولري مننه کوم د تاسو نه ډاکټر صاحب کچیر د موږ هغه ورې ورور مو اړیکه نیولې و دوی پوښتنه دا و چې کوم مریض لري په کور کې زړه بد کیږي کوم چې چای وخوري یا همونه خوري به هم زړه بد وي ته به هم ورسلري او فکر کوم اسالات هم لري کچیر په دغه برخه کې ورته معلومات ورکړي ډاکټر صاحب
چې د هرات نه تماس نیولو دا غي په جواب کې بداسې هم کله چې هغه مریضان چې هغه کله ډوډۍ خو او د زړه بدواله ورته پیدا کیږي د زړه بدواله ورته پیدا کیږي آی کې ډېر مسائل زیاده خزي اول الحمدلله تکلیف هغه کس چې هغه مریضان چې ایچ پایلوري یا هیلیکو بکتر پایلوري لري د هیلیکو بکتر پایلوري کې پخپله د غمیدې مخاطي غشا چې التهابي کیږي دغه مریضان چې کله ډوډۍ خوري دوی هضمول نه شي او هغه ته زړه بدواله او استفراقات پیدا کیږي دا یو مسله دوهم مسله کچيري د دوی د معدې اسیدي یا تیزاب د تیزابیت د معدې ډیر زیات وي په هغه د معدې په برخه کې چې موږ یو د سام په نامه د ایزوفاجل سنټر لرو کچيري د هغه ادمي کفایه موجوده دا ډوډۍ خوري هغه برته تړل کیږي نه او په اساس طب د مواد غذایی د میډیس خو بل څه خپل تر دي دوهم مشکل پدې کې دار دي او درېم مشکل په خپل په استفراقات کې چې کله ضروري خوري هغه دا وی چې په زیات مقدار سره او په ډیر په عجله سره چې دا ضروري خوري نو دا کاستي باید سو هدایت د عملي کې اول کله چې ډوډۍ دا کې نه دا باید په کم مقدار باندې ډوډۍ خوري او دورځي و 15 پک زله ډوډۍ خوري لګ لګ دی خو زره په آیسته ډول او یا په روډ ډول باندې چې غذا خوري دوهم دا چې هغه غذایی مواد دي په میده باندې بدلګيږي لکه ترشي خام پیاز سلاتا مرچ هګي او سرغه واخه د دې څخه باید پریز کی درېم دا چې دغه اطراف خلک یا کلیوالو منطقو خلک زیاتره د چاو څخه ډېر استفاده کوي او چې کوم ګران ملمه د کور ترشي او یا یو ډېر سو په ګران مين به وي ورته خپین چې دم کا نو دې دغه د کینچینا معنا دا چې چاو مقدار په وچه چاو مقدار زیاته چې پای کې کچین ډېر زیات دي چې دا په خپل په میده باندې بد اثرات کوي دوی کوشش وکړي جوش وبوس خالي استفاده وکړي هغه هم چې کلسکی ډېر تاوده به نس کی بلکې سړی او دا به اس کی نو کچې دغه هدایت عمل کې امکان
دي نشتا چې دې د استفراقات رقم شو ان شاء الله به به دوی طرف ته ولاړ شي. او درېمه خبره دا ده چې د کچیر د میډي په تکلیف باندې اختوي باید یو معالج ډاکټر ته ورشي او متخصص او د میډي معاینات دی مکمل کی اندوسکوپي او نور معاینات او د هغه خوروسه د میډي د ضد اسید او یا ضد قرهي دواګان استعمال کی ان شاء الله دې سره خکېږي. او د سوال دویمه برخه چې د نګرهار څخه چې زنګ راوړی او چې دې زنګونه ډیر خوږي د زنګونو په برخه کې بداوي چې اکثره زمونږه اسان تریوال متقین خلک او یا هغه خلک چې په خار کې هم اوسېږي شاخه کارونه یا درنده کارونه کوي په دې سره د عمر په زیاتوالي پورې هم اړه لري. هغه په دې معنا چې کله د انسان عمر زیاتېږي او یا د هغې د کار د کار او د وظیفې په حساب باندې لکه یو کس ترافیک دی د هغه ټوله ورځ ودرېږي یا یو کس معلم دی هغه ټوله ورځ ودرېږي نو دغه ټوله ورځ ولاړه په خپل په زنګونونو باندې فشار راولي او د زنګونونو ترمنځ یو پلیټ دی چې دغه پلیټ سولول کېږي او بیا د دوو زنګونونو ترمنځ یو لزوجي ماده ده چې دغه لزوجي ماده د ساینوویل فلوئیډ په نامه یادیږي. او کله چې دغه ساینوویل فلوئیډ یا دغه لزوجي ماده په خپل د مفصل ترمنځ کم شي نو دا دوه مفصله سره سولېږي او بالاخره د دې څخه یو درد پیدا کېږي. بله درېمه خبره په دې کې دا ده بعضې خلک داسې غذاګانې خوري چې اکثرا وایي چې که چېرې ما ته غوښه راونه رسېږي نو زه ژوندی نه پاتې کېږم. لکه سپایم غوښه خوري د ورځې نو د دې زیاتې سرې غوښې استعمال سره په وینه کې د یوریک اسیډ مقدار زیاتېږي. او کله چې د یوریک اسیډ مقدار زیات شو یو مرض په نامه د نقرس یا د ګاوت په نامه باندې یو مرض پیدا کېږي چې دغه نقرس هم د زنګونونو درد منځ راوړی شي. نو اوس دا ورور د خپل معاینات دي اول د یوریک اسیډ معاینات دوهم پخپلا د کلسیم د ویټامین ډي معاینات او دریم پخپلا د دې وزن کچيري وزن زیات وي باید وزن کم کی او سلورم همیشه زمونږ په کلو کې او په اطراف کې او حتی په خار کې داسې یو عادت دی چې کله مونږ په کورونه کې کینو نو کاغه مونږ د مفاصلو درد ولرو کوینه لرو خو مونږ په توشک کینو او د پلتۍ وو باید دا کسان چې زنګونونو درد لري همیشه په کور کې او که په بل ځای کې په چوکۍ باندې کینی تر څو د راحت ناشي او په زنګونونو باندې فشار رانشي. که چیرې دغه زنګونونو باندې فشار یې لکه په دوه خو ناسته او یا پرتۍ وهل دا په خپله په زنګونونو باندې فشار راوړي او درد باید کیږي نو دغه معاینات دي وکړي او یو متخصص ډاکټر د اورتوپیډ ته مراجعه وکړي ان شاء الله دې مشکل به حل شي.
بله بل ورور محمد کندهار نه اړیکه نیولې وه خو دغه موضوع یې ډیری رپ لري جولدي ډاکټر ته خو دوی ویل چې کچری اوړی اوسي یا هم ژمی اوسي په وجود باندې یو ډول دانی راخیږي چې وبونه ډکی په دغه موضوع باندې هم ډاکټر صاحب کچری لاند معلومات
ورکړي. زنګ را وهلې او دې په جواب کې داسي وایو چې کله د انسان په وجود کې د واګ دي زیاتواله یا د شحمیاتو زیاتواله منځ راشي نو په هغه کې داسي دانی را پیدا کیږي او خصوصا د سینې په مخ باندې او د وګو تر شا دا دې زیات وي او حتی پر مخ باندې چې دې تمنګا فولی کولایټس وایو. فولی کولایټس په دې معنی چې زمنګا په جلد باندې زمنګا په جلد کې واړه واړه د مسامونه دي چې دغه مسامونه په خپل دغه مسامونه چې د وختو مسامونه لاندې دغه تقیح جمع کیږي او د زیاتو شحنیاتو لقبل چې دغه ورور دي همیشه کوشش دي دا وکړي چې دې یو جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي ځکه دغه فولی کولایټس دي. او بعض خلک چې په ځوانۍ کې ورته پیدا کیږي ځوانۍ کې دانه هم ورته ویل کیږي نو ان شاء الله دې دغه مشکل رفع کړي شي.
بله مننه ډاکټر صاحب دې ته برا شو چې په ټوله کې کچېری وایاس چې د سرطان ناروغي په څو ډول ده او څنګه رامنځته کیږي علایم یې څه دي آیا څنګه یو شخص پوښي په سرطان ناروغي باندې اخته سوی دی؟
د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د سرطان د ناروغي په اړه سرطان ناروغي خو مونږ یو بیناین تیمور سالم تومورونه لرو یو خبیث تومورونه. اوس مونږ بحث د خبیث تومورونو په اړه ده چې د وجود په مختلفو برخو کې مختلف سرطانونه موجود دي لکه د وینې سرطان، جلدی سرطان، د شش د سږو سرطان، د معدې سرطان، د کولمو سرطان او همدارنګه د تایرایډ یا د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه سرطانونه د انسان په وجود کې مختلف ډولونه لري. اول یو خو مهمه دا ده چې سرطان په خپله داسې لکه څنګه مخکې په اشرو د برنامې کې مونږ د دې په تاریخ باندې وویل چې کچیر د انسان په وجود کې د غیر نورمالو حجراتو رشد منځ راغلو دې ته مونږ سرطان وایو. او د دې اسباب یو خو ارثي اسباب دي. ارثي لکه د یو سړي په نیکه کې غورنیکي کې پلار کې سرطان موجود امکان لري چې دې په اولادو کې هم منځ راځي چې دا ارثي بڼه لري یعنی جینیټکس ډول باندې منځ راتلی شي په یو فامیل کې ویرا شي دا ورته منځ راتلی شي. یو دوهم علت د دې دا پخپله چې کله کله د ریډیو ریز لکه د رادیوي رادیو اکټیو شعاوي سره مخامخ کیدل. ل رادیو اکټیو شعاوي په دې معنی کله دا هم په خپله د دې سبب کیږي چې کله یو انسان عکس اخلي او یا هم یو ایکس ری وي یو ځکې هغه د هډوکو عکس اخلي یا د سینې دغه شعاوي چې په خپله د سرطان د منځ راتلو سبب کیږي. او دریم کیمیکلز یا کیمیاوي مواد. ځینې کیمیاوي مواد بعضې خلک دي غریب خلک دي په مفابریکو کې کار کوي او صنعتي پارکونو کې کار کوي دلته مختلف کیمیاوي مواد استعمالیږي چې د دغه کیمیاوي د موادو د انشاق له کبله او یا د دې سره د مواجد کېدو له کبله سرطان باید کېدای شي. او څلورم هم کله چې دی په کلیوالو منطقو کې او هغه خلک چې په بزګران دي او یا په پټیو کې کار کوي دوی په خپلو بوټو باندې او همدارنګه په خپلو ونو او میوجاتو میوهدارو ونو باندې ځینې کیمیاوي مواد چېدي تر څو د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي. چې دغه کیمیاوي دواګانې زراعتي کیمیاوي دواګانې د دې د انشاق له کبله دغه خلکو ته هم د سبب په سرطان اخته کېدای شي. نو لاملونه ډېر زیات دي چې دا یو څو لاملونه موږ په لنډ ډول تاسو ته تشریح کړل.
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم اړیکو ته ورشو که چېرې ستاسو خوښه وي دوستانو اړیکې به هم راواخلو. سمه ده
سمه ده. خو دغه وخت ځکه زه په لیکچر کې یم که چېرې دا وخت لږ رالنډ کوي راته
انشاءالله انشاءالله یو دوه اړیکې به
شاګردان محصلین چپ ناست.
بله یو دوه اړیکې به راواخلو وروسته د هغې نه کولی شو چې تاسو بله اړیکې ته ورسو. سلامونه او وخت مو په خیر.
بله السلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر. ښه ستاسو سات مخه دی.
مننه تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم په دې لیکچر کې.
ډیر زیاته مننه. مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
افغان یم د کندهار ولایت.
مهرباني افغان صاحب.
ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه د دوه درې اونۍ کې دا وژو ما په ځینې داسې درد کوي بیا داسې څوک کوي. ډاکټر ته ورځ درې مخ وایي د معدې مشکل دي دوا راکړي کاسه نه راته کوي بس بدن مې داسې یخ یخ نه کېږي په ګرمۍ کې چې دا څه مشکل دي. ډاکټر صاحب دا پوښتنه
افغان وروره د کندهار نه چې تماس نیولی ستا په جواب کې به داسې وایي چې د معدې ډاکټر ته هم تللی او ستا د اوږو تر منځ څو خورک شوی نه دی. دا په دې معنا چې ستا د معدې کوم خاص تکلیف نشته او که چیرې ستا د معدې تکلیف وي د معدې دوا ته دې ادامه ورکړه. دوهم قدم کې اکثرا په اطرافو کې کلي ولایتونو کې اکثرا بیا خصوصا هغه پښتانه چې په هغه ولایتونو کې اوسېږي دوی ځوانان چې کومې وي کله چې مازدیګر شنه یو بل سره غېږې نیسي او یو د بل سټ راته وایي. نو کې دی شي کچیر داسې یو حادثه تا ته درې ونې مخکې پیښه شوې وي نو ته د داسې یو چلو کړه چې یو ځل د غاړې ډاکټر ته یا جرایي عصب ته ورسه چې ستا د غاړې په تاویدو سره او یا د بالغ په غیر نورمال خودو سره په خپله په درګونو په عضلاتو کې کوم شخواله منځ نه راغلی چې دغه شخواله هم په خپله د اوږو د سوخت او دغه سبب کیږي. او درېمې له ستا د دوولو تر منځ سوخت هغه دا هم دی چې کله انسان یو لاس اوچت نیسي یا یو شی په شاکۍ یا یو پنډ یا یو تیګه اچي نو په توګه دغه عضلاتو شخوالې مسره دي چې دغه د عضلاتو شخوالې هم د دې سوخت سبب کیږي. نو اول قدم کې تاسو زما هدایت داسې دي چې تاسو کو کې دغه خپل د اوږو تر منځ ځای چې دا تکور کوي او ګرمي کوي او لږ مساج کوي په دغه تکور سره او مساج سره ان شاء الله کچیر دغه سپزم وي او د عضلاتو سپزم یا شخوالې وي دا برطرف کیږي او دا درد چې تاسو آرامي. اما کچیر تاسو کوم د معدې تکلیفي نو بیا هغه د معدې ډاکټر ته مراجعه کوي تاسو تاسو د معدې مکمل معاینات او هغه څخه وروسته تاسو دوا توصیه کړی.
بله مننه ډاکټر صاحب. و بل اړیکه به هم را واخلو. بله سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت مو په خیر.
مننه خیر اوسه. نیم خبره کوم کابل څخه خوره.
مهرباني ورور کولای شئ چې پوښتنه مو مطرح کړئ که چیرې کوم پوښتنه لري.
خوره ډاکټر دغه سوال ده ما دغه بادي بواسیر دي درې ځلې عملیات کړی ده.
بله
خو کېږم نه او د کوم مشوره راکې کوم ښه ډاکټر وي په کابل کې یاغي نشانی راکې درې ځلې عملیات کړی ده. زه میاشتې شپږ میاشتې خو هم پنځو شپږو میاشت نه بعد بیا هغه مرض راته پیدا شي.
بله
بله چې د کابل څخه اړیکه نیولې ده په جواب کې به داسې ووایو چې دې ته چې کوم بواسیر دي یا هیمروئید په خپله بواسیر په خپله په مقعد کې د رګونو د پړسوب او یا په هغې کې د اوزایما یا د پوندیدګي یعنی پړسوب څخه منځ راځي او دا ولې منځ راځي د هغې علت داسې دی چې کله انسان درانده شوینه اوچت کې په مقعد باندې فشار ډېر زیات راشي د هغې له کبله پیدا کیږي. اوس دې کې چې یو هغه بواسیر دي چې بله
بله. اورو ډاکټر صاحب مهرباني.
نو اوس د دې چنده یو مزمنه وا یو مزمن مریضي ده یو مزمنه مریضي ده او د دوه درې ځله عملیات هم کړی دی. اول خدای خپل د ژوند طرز باید دې تغییر تخپل د ژوند طرز ته تغییر ورکړي او د ژوند د طرز تغییر په دې معنی چې د هغه غذایی موادو څخه د قطن ګټه وانخلي چې هغه د قبضیت سبب کیږي، ځکه چې قبضیت په خپل د هیمیروید یا د بواسیرو سبب کیدی شي. کله چې یو شخص قبضیت شي نو دغه کله تشناب ته ځي، په مقعد باندې ډېر زیات فشار راځي او د هغې د فشار له کبله په مقعد کې چې کوم داخل کې رګونه دي په هغه د هغې د پړسوب سبب کیږي. دوهم دا چې هغه شیان چې هغه په خپله دې د باضابطیا سبب کیږي لکه تروه او ترخه شوي نه د دې څخه استفاده نه ونه کړي. درېیم دا چې دی کوشش دا وکړي چې دغه حالت چې دی همیشه چې دی سمېږي په دوه خپو کینه ني، او درېیم دا چې د زیاتو مایاتو څخه استفاده وکړي، او څلورم دا چې کله دی تشناب ته ځي دی د همیشه استنجا کوي، یعنی په دې معنا چې اوبه د استعمالوي خو اوبه هم یخې نه ګوره، اوبه چې دی شیرګرمې اوبه یا تړې اوبه د استعمالوي. نو په دې صورت کې د دې دغه مشکل چې دی راکمیږي. اما که چیرې دی وایي چې بیخي مطلق د دې مشکل څخه خلاص شم، دا لکه د دغه طبابت د لحاظ لږ مشکل ښکاري، داسې موقت ډول به دا ارامي بیا به شروع کیږي. خو که چیرې دی خپل د ژوند هغه طرز ته تغییر ورکړي نو امکان دی ولري چې د ډېرې مودې پورې د دې مشکل څخه دا رهایي پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. مننه کوم.
تاسو نه ونډه مننه.
ډېره مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغۍ د مریضانو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري، څونه ستونزه ورته حل کړې دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي، په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤول سره خبرې ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډیره زیاته مننه، په خیر اغلی خبرونې ته. په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عامې روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري، څونه ستونزې ورته حل کړي دي؟
ډیره مننه، ډیره مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه، اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله،
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف، په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي هلته نن سبا. نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره، خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دا بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هېواد څخه بهر ولیږو. موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو، آگاهي ورکړو د مختلفو لارو، د تلویزیون، رادیو، اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
په افغانستان کې ډېری کسان په البته دې برخه کې غواړي چې مثلا د افغانستان ته باندې تداوی د لپاره یا هم د تستونو د لپاره ولاړ سي. آیا په افغانستان کې د زمينه ورته برابر نه ده که شته دي؟ البته ځینې ستونزې چې دوی د غېد خاطر د افغانستان ته باندې ځي.
په دې کلمه کې چې کلم د مرکز جوړ کړ، حتی مریضانو د خپل د هغه پیچکاری تدیق لپاره هم پاکستان او یا هند ته تلل. خوشبختانه اوس موږ هغه کار کولی شو اکثر جراحی عملیاتونه هم چې ارتیا ورته وي هغه هم دلته ترسره کیږي. خو یو شی چې ډیر مهم دی چې شوایی تداویره چې تقریبا شپیتونه تا اویا فیصد د سرطان ناروغان شوایی درملنې ته ضرورت لري، هغه په افغانستان کې امکان نه لري نشته. او په بعضې نور ممالکو کې هم چې شرایط یې افغانستان غوندې دي هلته هم دا امکانات متاسفانه نشته. همدارنګه بل مشکل چې موږ چون 15 کاله مخکې موږ دا کار شروع کړ نو ډاکټر صاحبان هم ډېر موږ نه لرو. په دې برخه کې چې کوم متخصصین کار کوي هغوی ډېر نه دي، او همدارنګه خپل تشخیص لپاره چې بعضې وسایل په کار دي هغه هم نشته، خصوصا په دولتي شفاخانو کې دا امکانات بیخي نشته. نو په دې باندې موږ اوږدمهالي پلان کې کار کړی څنګه وکړو پرسونل تربیه کړو څنګه کولای شو چې موږ دغه تجهیزات او وسایل چې تشخیص او بیا هم درملنې لپاره پکارېږي هغه هم ترلاسه کړو. نو مشکلات شته. تاسو ته زه یو مثال درکوم چې د شوکار خانم روغتون په افغانانو کې ډېر مشهوره دی چې په پاکستان کې دی. نو هغوی چې دی تقریبا 40 کاله مخکې شروع کړی وه.
بله.
نو هغوی تقریبا 40 کاله وروسته هم وس تاسو سلاف یې هغوی 200 بستره بل روغتون ورسو. نو دا ډېر وخت ضرورت لري چې موږ وکول شو تجهیزات راوړو او خپل پرسونل او متخصصین تربیه کړو.
بله. آیا کوم خاص روغتون هم په دې برخه کې شته دی او کنه؟
موږ په جمهوریت روغتون کې د سرطان تشخیص او درملنې مرکز لرو، او څنګه چې ما مخکې هم وویل چې د سرطان د تشخیص او درملنې ټول اړخونو لپاره موږ ډېر نور وخت ضرورت لرو. دا ډېر غټ بخش ده.
بله.
ورو ورو موږ په دې باندې کار کوو. خو موږ همدارنګه په هغه کې په بلخ کې مرکزی حوزوي روغتون چې دی، همدارنګه په هرات کې حوزوي روغتون چې هلته هم مراکز لرو، کولی شي ناروغان هلته ولاړ شي خدمات ورته عرضه کړي.
بله. د سرطان ناروغانو د امارو کچه څنګه دی؟ آیا مخ په لوړېدو ده او کمېدو ده؟ په دغه اړه هم کچېر راته وایست.
منګه خود دقیق ارقام نه لرو، او نه صرف منګه بلکې ډیر ممالک حتا هند او پاکستان ایران هم نشي کولای دقیق ارقام راټول کی. خو هغه تخمینونه چې د نړیوال صحی سازمان او صحی سازمان لخوا ارائه کیږي په دغه ممالک کې په دغه هیوادونو کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو دي. فعلا هر کال تقریبا 40,000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغیو اخته کیږي، او هر کال 15,000 افغانان مړ کیږي. خو بعضی عوامل دي چې هغه په مخ په زیاتېدو دي، چې هغه عوامل کولی شي چې د سرطان د منځ ته خطر زیات کړي.
څخه دې چې دغه عوامل ته هم ډاکټر صاحب اشاره وکړي چې کوم عوامل دي، ځکه چې مخکې هم ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې درلودي. څخه دې چې تاسو هم دغه موضوع ته به هم اشاره وکړي، هغه دوستانو چې خبرونه تر دې د مانه دا اوریدلې یو ځل به هم دغه واوري.
او مننه. هغه عوامل یا هغه خطرې عوامل یا هغه شرایط چې سرطان په وخت کې دوه باندې د خطر زیاتوالي سبب کیږي، هغه متاسفانه ځوان په هوا کې، ځوان په خاورا کې، ځوان په اوبو کې، ځوان په خړو کې په یو نه یو ډول شته. په بعضی خلکو سره زیات مواجه ورسره مخامخ وي، بعضی خلکو سره کم مخامخ وي، بعضی خلک یو خطر سره عامل سره مخامخ وي، بعضی خلک نور سره مخامخ وي. نو دا شیان چې دي زمونږ په د ژوند په طرز او که هم بعضی عوامل سره، نو بعضی عوامل چې په ازمن په طرز د ژوند په طرز پورې اړه لري، هغه مختلف قسم خوراکونه دي چې موږ څنګه خوراکونه کوو، مثلا غوښه خوړل، خصوصا کباب خوړل، دا شیان چې خصوصا وچ غوښه خوړل د مرۍ د سرطان سبب کیږي، همدارنګه چاغوالی دی، همدارنګه د ورزش نه کول دي، همدارنګه د میوجاتو نه خوړل د سرطان د زیاتوالي سبب کیږي. او بعضې نور اسباب چې دي هغه زم په اوبو کې دي، بعضې همدارنګ بعضې میکروبونه دي چې مثلا بعضې زیړی چې دی دا هم دی سره بعضې سوخي سره ناروغان چې درملنه سي ونیسي هغه په سرطان باندې اخته کېږي متاسفانه. نو مثلا که چیرې حتی مرد دی مرد که خلک ډېر مخامخ وي هغه د پوستکي د سرطان سبب ګرځي. نو بعضې زخمونه چې دي چې هغه چیرې که بعض زخمونه درملنه ونهشي خصوصا په پوستکي کې د وخت په تېر چې هغه هم پوهېدنه کوي په سرطان باندې اخته کېږي. دا ډېر طویل او اوږد بحث دی. نو دا عمده بعضې عام هغه عواملو
بله جناب ډاکټر صاحب په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یوه خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم دا په هوای کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضې عوامل خطرې چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو چې هغه بیا د سرطان په اخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي. خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، که چیرې یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډېرو لرو پرتو سیمو کې په دغسې یو ناروغۍ باندې اخته کېږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغۍ دپاره ځانګړې کړې ده او که نه؟
که څه هم زمونږ یو موخه هم همدا وه چې یو خو عام خلک مونږ پوهاوی ورته ورسو، او بله موخه مو دا وه چې څنګه کولی شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولی شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. خو فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې او یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، که چیرې هر یو مرض دوی وګوري، که چیرې د مرۍ تکلیف وي، که چیرې د معدې تکلیف وي، که چیرې پوستکی وي، که چیرې وګورو چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا ده چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه وکړو.
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغۍ سره مخامخ دي او ډاکټران ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولی شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم د ناروغانو ته، خو هدف دا دی چې جراحي یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثره لیدلی دي چې د جراحي ډاکټر صاحبانو په ولایت کې یو جراحي کړی دی او یو سرطاني دانه یې لرې کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درمل نه بشپړ شوی نه ده، بیا خدای دې کړي چې څو میاشتې تیرې شي هماغه دانه چې د هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی، نو جراحي په اکثرو واقعاتو کې خصوصا په افغانستان کې چون دغه سرطاني ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې کیږي، تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان هم ناروغیو کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې مونږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درمل نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامې روغتیا وزارت ته، عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هېوادونه چې دي، ګاونډي هېوادونه، هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي مونږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی، د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بیرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه وروسته بیا مونږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره، او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دغه یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطاني ناروغان لپاره، د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده، او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري، هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دی توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي، دغه عمده مشکلات.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې، یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، آیا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کیږي، او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عارف ته ورزو چې دا اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي.
بله،
دا حسن د په نورو رشتو کې دا شوې ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نوې ایجاد شوې ده، مخکې نه وه، د کار زمینه هم نه وه، نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پیتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پیتالوجیست لرو. پیتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کیږي، او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو، هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده. صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خو دا په دې مشروط ده، دا په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي، همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوی ماشین آلات خصوصاً سیٹی اسکین ایم آر آئی دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ هڅه د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ستاسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
ډیره زیاته مننه. دوستانو په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې وه د سرطان ناروغۍ په اړه مو خبره ترې درلودې. دا چې څه ډول ناروغۍ دا څنګه رامنځته کیږي، ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده په دغه موضوع باندې خبرې وکړې او دا چې دغه ناروغۍ و وژونکې ناروغۍ ده او د ډیری کسانو نه یې ژوند اخیستی دی. دا چې څنګه باید درملنه وسي، څنګه باید تاسو خپل ځانونه ترې وساتئ، او ډاکټر صاحب په دې اړه هم خبرې وکړې چې د کوم خوړو نه موږ باید پرهیز وکړو تر څو چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نسو، خصوصا د ستوني سرطان، د وینې سرطان او ځین نور سرطانونه هم را یاد کړه. او په دغه موضوع باندې ډاکټر صاحب نه نظریات واخیستل او د تاسو پوښتنې وی چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤل و چې تاسو هم د دوی خبرې واورېدې چې دوی هم په دې برخه کې کړنې ترسره کړې دي. او دا چې دوی خبرې تاسو واورېدې چې کومې کړنې دي په کومو برخو کې، په ولایاتو کې هم دوی روغتونونه لري چې کولای شي چې هغه دوستان چې په دې برخه کې ستونزه لري هلته مراجعه وکړي، او په خپل کابل کې هم د تشخیص زمینه ورته برابره ده د جراحي په برخه کې. او د دې ترڅنګ دوی اما پو هوای هم ورکړی چې دغه ډیره زیاته مهمه خبره ده چې د اما پو هوای په برخه کې باید کار وسی او ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه به خبر سي چې څه ډول ناروغۍ ده، څنګه رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ کچېری دغه سي ناروغان پويږي چې په دغه سي یو مشکل باندې اختصاصي وي دي، څنګه د حل لار ورته پیدا کړي. په دغه موضوع باندې مو بحث درلو. د تاسو دوستانو، د تاسو د اړیکو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې اړیکم په خبرونه کې ونیولې او خپل پوښتنې مو د موږ سره شریک کړي. مو کوشش کوو چې تاسو ته لاخي خبرونه وړاندې کړو، او د دې ترڅنګ هغه موضوعات چې تاسو په ورځنی کارونو کې هم ستونزې لري کولای شي چې موږ سره شریک کړي. موږ به په راتلونکو خبرونو کې هم په هغه موضوعاتو باندې خبره ترې ولرو ان شاء الله. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واچې تاسو ته مو وړاندې کړنو. تر بیا وبلې خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. خو په یاد ولرئ چې دغه خبرونه تکرار هم د سه شنبه په ورځ خبريږي، او د دې ترڅنګ ستاسو پوښتنې او هغه څه چې ستونزې لري هغه هم موږ راخستې دي. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم په هغه ستونزو باندې یا هم هغه موضوعاتو باندې هم خبرونه ولرو. تر بیا وبلې خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.